وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. ډیوا ریډیو ګرانو اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونه ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په ادبي خبرونه کې را سره د پښتو ژبې ځوان شاعر اجمل اند میلمدای خو مخکې لدی چې اجمل اند صاحب خبرونه تراسي او لا غسر خبرې پایل کړو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. تاسیم کولای سي خبرونه تراسي زموږ لمیلمه پښتنه هم کولای سي او که شیرونه راوروي نو په دې هله چې معیاري شیرونه او انتخاب شو شیرونه راوروي. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا واوري 001-202-205-0403. بلش میرا دا 0800-000-0 اجمل اند د ننګرهار اوسیدونکی دی خو له اوږدو کلونو راهیسې د یورپ د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې ژوند کوي. مخکې لدی چې له اجمل اند سره خبرې پیل کړو دا به درته ووایم چې د اجمل اند د شعرونو تر اوسه پورې څلور ټولګې چاپ شوي دي چې نمونه یې په دې ډول دي: د زړه پر پاڼه مې انځور دی ګلاب. دا شعري ټولګه شاوخوا شل کاله پخوا چاپ شوې ده. او بل شعري ټولګه ده په څپو کې انځورونه. او دریم شعري ټولګه ده هندارې او چینې. او څلورم شعري ټولګه دا ښار هغه غرونه. او د دې ترڅنګ اجمل اند د فارسي او انګریزي ژبې هم یو شمیر شعرونه پښتو ته منظوم راژباړلي دي چې ځینې په یو ټولګه کې چاپ دي. دا د منظومو شعرونو ټولګه سند په پرخه کې نومیږي. مخکې لدی اجمل اند تر اوسه پورې خبرونه ته نه دی راغلی نو په پایل کې ورځو د اجمل اند یو نظم سره اورو. دا نظم لومړی کرښو نومیږي چې خپل اجمل اند را اوروي او لا غو وروسته بیا له خپل میلم سره خبرې کوو.
لومړی کرښه د خونزي هر یو کتاب می افسانې د جګړو زما د غر سندرې واړه ترانې د غسا. دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د غزو. دلته سندرې او ویرنې سره نه بیلېږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر همدلته کنټرول لاین دلته دی، د غزي دنګ دیوال همدلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چیچن دلته دی، برما همدلته، روهینګیا دلته دی، د نیویارک برجونه همدلته و، تحریر میدان د قاهره همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب همدلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا، دلته د نجونو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا هم دا زیم چې جګړې ګټما، زیم چې چین چې له روسیې ګټما، د حلب خار بل سوریې ګټما، تحریر میدان له قاهرې ګټما او نیویارک لال قائدې ګټما. لا به اوږده جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهینګیا بې وزلي، له بودایانو نشغورل غواړي او له غزې چاپیره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډیرو جګړو ډکه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. ما ته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غره د جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړ مخه نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زهر ورز له جنگ ستړی راسم، زهر ورز د ویر ټغر غړوم او په تازه قبرونو تیګ دما. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا، دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
د اجمل اند پزلو پوری نظم مو اورید چې د یو پښتانه او د یو افغان ژوند او څیرې ډېر شپه کې انځور کړی و، چې همدا موږ یو چې د خپل وطن ترڅنګ د هرچا په جګړه کې موږ جنګیږو او خپل خاور مو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د جنگ په ډګر بدله ده او هر څوک پکې تر اوسه پورې په د دوزخ کې ژوند کوي. نو د شاعر او د لیکوال کار هم دا وی چې خپل ټولنې ته خپل ښکلی او بدرنګه انځورونه دواړه وړاندې کړي او بیا خلک ور باندې فکر وکړي. اجمل اند له شک پرته د پښتو په اوسنیو معاصرو شاعرانو کې، خصوصا په ځوانانو کې، یو له هغو شاعرانو دی چې شعر هم د حالاتو انځورګری کوي او هم پکې په پوره هنر سره د هنر انځورګری پکې شوې ده. د اجمل اند شاعري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په کوزو پښتونخوا کې هم په ځوانانو کې ډېر شهرت لري او هغه د ګوتو په شمیر شاعران دي چې پر شعر حساب کېدلی سي او ښه شاعر کوي. اجمل اند هم یو له دغه شاعرانو دی. نو ستاسو د انتظار شېبې هم را لنډوم او خپل میلمه ته ورځو. اجمل اند صاحب په خیر راغلی.
تا مننه بارکوال صاحب لتا سو مننه کور مو ودان چې ماتم دا فرصت راک
ډیر مننه ما وغوښتل چې دا زموږ کوم شاعران چې ستاسو د ادب پرته د ژوند په نورو څانګو کې مزدور کې خواري کاږي خصوصا دا د خبريالۍ په ستړي ژوند کې چې له بده مرغه هر ورځ او هر شیبه زموږ د وطن د غم او د پیښو خبرونه خبروي ما وغوښتل چې راسه اجمل ان صاحب چې یو ډیر تکړه شاعر هم دی او له دې هغه یو څه راوباسم بیرته پر خپل شاعري ورسره وژغېږم
نو دا خو تاسو لطف وکړه مهرباني وکړه مخکې معنا یې شو چې دا تاسو خبرونه لایف خبريږي نو زه تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو هغه کپا لاره پښتونخوا کې یو کپا بره پښتونخوا کې ټول ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم او تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم کور مو ودان چې دا فرصت راکړی اختیار هم چې د ژوند ډول جوړي او منډي دي اتي دی او په دې منډو کې کله ناکله د سلیله د هنر لاره خطا شي
نو ان سب تر روایت پښتون وبتیر سو اوس چې له وطن لري په پراک کې د پردیسي ژوند کوي او هغه هم په خبري ادارې کې کار کوي وسنۍ شاعري دي څنګه د شاعري روانه ده کوم متاثر سوی ده نه تر په خوا شعرونه اوس کم لیکي
په مجموعي توګه خدا د ما لپاره سخته پوښتنه پدې ده چې ډیر دلایل دي ډیر دلایل دا چې یو خدا د عمر په تیریدو سره سړی شي ځواني یو ډول احساسات لري بیا چې د سلک په خیز ځواني ته ورسیږي احساسات هم بدل شي پوها معلومات هم بدل شي ریالونه بدل شي نظریات بدل شي د ژوند په اړه مفکوره بدل شي نو د ما په شاعرۍ کې خدا غیزم دی دویمه خبره چې د لکه تاسو چې مسافري ورته وویل دلته په پراک کلنه کلنه وشول زه اوسېږم دا د اروپا په شرقي اروپا کې یو ښار دی د چین جمهوریت نو دا هم ډېره اجنبي سیمه ده هغه تصویرونه چې مونږ شاعري کوله هغه خبرې چې مونږ په شاعرۍ کې په اصطلاح یادولې او هغه کیسې چې مونږ کولې هغې سره دلته په روایتي ژوند کې سړی ډېر نه مخ کېږي او درېیم علت دا دی چې خبريالي یا په یو بل فرهنګي برخه کې کار کول په یو بل کلتوري برخه کې کار کول چې جرنالیزم کې د شی و برخه یې د کلتوري کارونو نو دا هم خامخا غیب کوي ځکه انسان سره د لیکلو لپاره یو کافي انرژي د ورځې په جریان کې د ورځې په اوږدو کې او هغه انرژي چې څنګه په خبرونو لګي او په رپورټونو لګي نو دقیقه خبره د شاعرۍ ته عمر نه وخت نه پیدا کیږي نو دا درې سببونه د دې سبب شوي دي چې د ما شاعري د پخا په مقایسه کم شي البته په خپل فکر باندې چې زه ورته کلمه توجه شوم هغه دا دی چې د فکر له پلوه هم یو سرانه بدله شوې ده هغه شیان چې وخت کې د ما په فکر کې و هغه ښایي وسونه و چې نورو خبرو ته مې پام شوی یا نورو تصویرونو ته یا نورو افکارو ته مې پام شوی یو ډول د لیک بیا د انتقال یو حالت دی
او ان صاحب کو ګوري او شاعر چې خپل ټولنه لنجدي ګوري از مش په وطن کې کوم حالات تل شاو خاطر ویشتو کولونو د یو شاعر پر احساساتو باندې د حالات چې مستقیم یا په مخامخ توګه کوم تاثیر کوي او استاغوندي او خبريال چې اغه دا اغه فکر کوم چې وسره خبر کسي ځکه چې یو ټولنه په خپل په داسې حالاتو کې ویني بل هر ورځ په خبري اداره کې کار کوي او دغه سي پیښه پر احساساتو کوم تاثیر کوي ستاس پر شاعري باندې د څومره اثر کړی دی ستاس یو نظم هم فکر کوم په دې اړه یو نظم هم و چې د خبر تر سر لیکلاندی او په سنامو
خبرونو په نوم باندې یو نظم مو دیما نو خبريالي خو واقعا مونږ خدای د خپل ټولنه کې تاسو ول دي مونږ ډیره وظفلې ټولنه ده مونږه له هر په لور لري رستنځو سره مخ یو زه په مجموع کې د افغانستان خبره نه کوم مجموع کې دغه دي کوزي او بری پښتونخوا خبره کوم دا دواړه غاړي چې دي په تیر او څول چې زه لري زیاتې زپل شوی دی غلار خلالار پلاوا دی ډیر زجر غال له ډیر زیات غال له بیا د موږ تاسو خصوصا د خبر په برخه کې چې وي د جرنالیزم په برخه کې چې وي چې دی په خوري پوتین کو نو دا د شی لکه هغه موږ ته په افغانستان کې اوتار کې عاجل وایو یا ایمرجنسي روم چې ډاکټران ورکی نو هغه دا عاجل چې چیرته په خکې دی دوی تر ازي موږ هم هم دا حال دی د افغانستان څومره پیښې چې دي د دینم شیبه په شیبه خبرې وو چې واقعا هم زورونکې دي او هم زموږ په هنر او په کار اغېز کوي او په عین حال چې موږ په خپل ټولنه دی روان ستونزو لبیخ نه خبريږو په حقایقو خبريږو دا چې حقایقو باندې چې خای د موږ ډیر عام شاعران چې ژورنالیزم سره سره کار کوي یا د موږ ډیر عام خلک هغه حقایقو یا خبر نشي یا پوه نشي یا صرف اخلاص نشي د موږ چې په دې برخه کې کار کوو لازم دې د دردونکو حقایقو د خبريږو د خپل ولس لا غدر دې 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 خونه خبريږو چې ستونزه چیرته ده مشکله کوم ځای کې ده څوک دوست دی څوک دښمن دی په دې شیانو پوهیږو دا طبعاً شاعرۍ باندې تاثیر کوي
او کوګورو خبرونه خود نن خبرونه چې هغه سبا ته زاړه سي خو دغه سي حالات چې په ادب کې کله انزور سي کاغه په لنډ کیسه کې یا په شاعري کې څه فکر کوي چې دا څومره ادبي ارزښت لري چې سبا ورځ ته پاتې سي
دی شاعر کمال پورې اړه لري میخیل صاحب چې یو شاعر څنګه خپل موجوده حالات تصویري واقعا که چېرته په هنري انداز باندې تصویر کې نو عمر کولی شي تر شاید وروسته هم ژوندي پاتې کېدلی شي خو که ډېر داسې سطحي نازمي وکړي او هماغه حالاتو ته نظمونه ولیکي او هماغه حالاتو باندې راوڅرخي نو دا واقعیت دی چې د هغې حالاتو له پای ته رسېدو او یا بدلون سره د هغه شاعر هنر او شاعري هم له منځه تللی شي دلته مهمه دا ده چې له حالاتو نه خو ټول خلک اغېزمن کېږي
بالکل
ټول شاعران او هنرمندان اغېزمن کېږي خو یو هنرمند هم دا حالات یو رقم انځوروي او تصویروي او بل هنرمند هم دغه وضعیت بیا بل ډول تصویروي نو که چېرته واقعا پکې هنري او تصویري توم نه زیاته وي او یو هنري ژبه باندې دغه اوسني حالات تصویر شي نو د دې عمر اوږدېدلی شي البته یو شی چې زه په دې وروستیو کې متوجه شوم هغه دا دی چې ا موږ خامخا باید د هنر په لټه شو کنه شاعران دی مونږ او دغه هنرمندان چې دا لطیف هنرونه چې سروکاري ورسره دي دوی د ټولنې د سمدستي سمون لپاره کوم مسولیت لري یعنی که ځینې شاعران په اوسني وخت لپاره داسې شعرونه ولیکي چې په دستي وخت کې خلکو خوله په خوله وګرځي او یو بدلون ته لاره هواره کړی شي نو سعید چې عمر به ونه کړلی شي خو دستي کېدای شي د بدلونونو سبب شي او دا فلمونې موږ ځینې شعرونه لرو چې دا شاید لنډمهاله وي خو دستي د حالاتو ډېره ښه ترجماني کوي او مرسته کولی شي د خلکو سره چې د خلکو په ذهنونو کې یو نوی فکر یوه نوې خبره او د حالاتو په اړه یو ښه تصور وړاندې کړي
صحیح په دې باندې وروسته خبرې کوو چې آیا شعر په ټولنیز بدلون کې څومره رول لري خو پښتنه مې بل دا ده چې دغه زموږ د وطن د ټولو غمیزه چې په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې چې انځور شوی ده او ستاله نظر تیر شوی دي تا کوم لوستې دي څه فکر کوي چې په هغه کې شاعري څومره ده او شعر یا یوازې قافیه بندي هغه په کې څومره ګڼي
متاسفانه چې واضح ده چې قافیه بندي او شعر یا نازمي په کې ډېره ده موږ په لره او بره پښتونخوا کې ډېر مثالونه لرو په ځانګړې توګه په بره پښتونخوا کې په کوزه پښتونخوا کې البته نه پوهېږم چې د ما دا خبرې په نور ادبي یا فرهنګي ملګري اوري هغوی در سره څومره موافق وي خو په کوزه پښتونخوا کې هنر سره یو څه دوستانه چلند شوی و با مسؤلیته چلند شوی و او یو څه نظیف هنر چلیدو په بره پښتونخوا کې البته مونږ په دې جګړو کې ډېره زیاته نازمي ولیده هغه که د شوروي په مهال د جنګونو پر مهال و هغه که وروسته د طالبانو پر مهال باندې ترانې یو شعرونه و هغه که له هغې نه وروسته په دې اوسنۍ دوره کې و نو ولې نه دغه زیات دی نظم او شعر او په اصطلاح هغه خبرې چې مونږ ورته شعر یا هنر یا عصف ویلی دا زیات دي نسبتا هغه اصلي شعر ده
ان صاحب کدی خوښ یې په دې برخه کې به له کرن خان ستا یو شعر واورو او بیا به بیرته د غزل محفل ته راځو
ولې نه خوښه مې ده بیخي
ٹپو پٹو للا راوڑے پرون سین یو زلمه لک بهار راوړے او یو پن می د ټپو پټو للا راوړے او
Yeah. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د غزل محفل ادبي خبرونه ته غوړیاست او د نن په خبرونه کې را سره ځوان شاعر اجمل اند میلمه دی. اردو یو دوه اوریدونکو را سره دی. پښین ته اردو عزیز رحمان عزیز په خیر راغلی.
جی قدرمن برکوان می خیر صاحب تاسو ته قدرمن میلمه ته تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول هم کاران ټول ملوال ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
خیل صاحب یو دوه درې شعر به درته ووایم میلمه څخه پوښتنه وکړم که هغه ستا خوښه ده کومې کوه دغه دوه شعر به درته ووایم.
بس راځه هسې کوه.
وایي د خپلو سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانه د خپلو سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانه مخامخ مره ته ګوره د کتو څخه شرمېږي لانه وای مزکه د بل لاندې کوي د پاس المنس پر کوي مزکه د بل لاندې کوي د پاس المنس پر کوي د خپل تندي د سجدو څخه شرمی دی لانه.
مننه ډیر مننه. نو پښتنه کدی وکه عزیزه؟
ا
پښتنه کو وکه لمیلما کڅ پښتنه لري.
ا بالکل د ملمس خمه دوی پښتني بدا وکم آیا د څلور کولګیچ کم مارکیټ تر اجل یغه په بازار کې ملاوی د پښتنه او بل مطلب د نصر او خاص کر سندر د سندرې خو ماشاله غزل خوم د ډیر لیکل سندرې څومره لیکل دي دا خبر او شاعري د اول سره د چا سره ډیر متاثر سوچ ودا میدان تراله
دا خو به ډیر پښتني سره کتار کې ځواب وګورم. مننه ډیر مننه. اردو خیبر ته اردو حکایت صاحب را سره د حکایت صاحب خیر.
السلام علیکم برکوال می اخیل صاحب.
و علیکم السلام.
تاسو ته اجمالان صاحب ته پروډوسر صاحب د دیوار ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
او دا یو څو شیرین هم لیکلي وړم چې اجمالان صاحب راته رهنمایي وکړي چې زه شاعري جاري وساتم که نه ما چې د مستي به وړاندې
ارشاد راځه.
نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان چې مې ولید په خوب کې خپل جانان او ستاخ کنزل او ستاره ټل ما ته قبول دی ستاخ کنزل او ستاره ټل ما ته قبول دی خیر دی کله کله وایه چې قربان او سترګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما سترګډکه ستا په غم کې ګرځاو ما چې دیوی نم نورا بش باران او زب څنګه داسې وایم چې جدایم زب څنګه دا سوایم چې جدایم ستا یادونه را سره دی لکه ځان ستا د حسن پیمانه ما سره نشتا ستا د حسن پیمانه ما سره نشتا خو زما یې شکر سیږي تر اسمان مکتب یې نه دی کړی.
صحیح مننه حکایت صاحب. ان صاحب خپل نظر باندې درکې چې حکایت صاحب شاعري ته دوام ورکړي او کلاس ځینې واخلي. انصاف
نو کډیتا دی اوریدونکو ټلیفون نه فاسي ولې نه زبې کار څه
په ورکم. بالکل تاسو خپل نظر ورک
ډیره زیات مننه. نو دې حکایت څه په اړه د ما لنډه مشوره دا ده چې لکه څنګه چې موږ په روایت تو کوم کیږي چې دا شعر ویل هم دی او پس ورته چې کوم کونج کې نه او زرزري ولې کپ یو کاغذ کې چې در باندې راووري نو زه په دغه باور باندې نه د شعر ته دی یو لیکنه دی یو ریسرچ دی یو مقاله یا دی یو بل تحقیق عمره په کار کولو باندې قائم یم.
زیار غواړي
که یو سړی غواړي چې یو ښه شعر ولیکي دا سمه ده چې هغه ته به د ریاضت نه فکرونه او خیالونه ذهن ته راځي خو د دې فکرونه او خیالونه تراشل منظم کول او په خطو وړاندې کول دا کیدای شي یو شعر لیکل ورځي میاشتي اونۍ وخت سلینه وغواړي چې هغه بیا بیا خواري وکړي بیا بیا په کوتي وایي او کوشش وکړي چې نوې خبره وکړي. نو د حکایت څخه په غزل کې چې ما واورې د وزن په بیخي برابر او فکر یې برابر منتهغه طرز او فکر یې هغه روایتي یو طرز چې مونږ ډېرې بېلګې لرو او بیا بیا لرو. نو یعنې دا سړی دا متر لري چې یو ښه شاعر شي او خواري کول به ورته پکاري او لوست به ورته پکاري او په خپلو شعرونو به بیا بیا کتنه او بیا بیا غور ورته پکاري.
او عزیز رحمان عزیز له پښتنه پښتنه کړې و چې ستا کتابونه پیدا کیږي کنه؟ نو کېدای شي دې پښتنه ته ځان تر انت صاحب عزیز رحمان زه جواب درته وم چې انت صاحب خبر کو چې د شیری ټولګي دی او نور کتابونه چې چاپ ته مخ تر اوسه پوری د کوټه په شمول د جنوبي پښتونخوا په دکانونو کې نه دي دلی. نو کېدلای شي چې دا کوم مجموعه په افغانستان کې په کتاب پلورنځیو کې پیدا کیږي او هغه ته یو حال ورکړي چې د شعر ټولګي حالت هم ولېږي ځکه چې هلته هم ستاسو د شعر مینوال ستا او دغه د ستاسو د شعرونو د ټولګو غوښتنه کوي.
ولوت ستې دې دوی مو د تاسو هم د ماش شاعري ډېره پخا چاپ شوی. نو غالبا په هغه وخت کې چې د شعرونو د کتابونو تیراژونه هم ډېر کم و، د فیسبوک زمانه هم نه وه، شعرونه دومره لږ لرې نه رسېدل. نو څه کتابونه د ما چاپ شوي وو او هغه کله کله بیا هم چاپ کېږي. هغه خپرندویه ټولنه، دانش خپرندویه ټولنه، هغه یو مجموعه د ما څپو کې انځورونه وخت نا وخت چاپ کوي. خو واقعیت دی چې نشته ډېره مهال په مارکیټ کې او زه د ځینو خپرندویو ټولنو سره په تماس او خبرو کې یم. نو بس لږ د تنبلۍ نه او لږ د هغوی له دغه نه پاتې ده د کنې دا شعرونه سره راټولوو په یوه مجموعه کې ټول خپرو انشاءالله.
او زه که خپله درته وایم، زه خپله یوازې په څپو کې انځورونه لرم او دا نورې له ما سره هم نشته.
غالبا چې هماغه څپو کې انځورونه یو څه ډېر ډېر چاپ شوي وو، هغه نورې مجموعې چاپ شولې، خو داسې واړه تیراژ باندې چاپ شوي وي او په ډېره پیمانه باندې خپرې نه شوي. نو د دې ټولو به له سر نه لکه په یو مجموعه کې به دا ټولې راولو. او زه خو نشم ویلی چې په نږدې ورځو کې، یا کله خو نیت مې ورته دی چې خپرې کړو ټول شعرونه چې ما څومره دي په یوه مجموعه کې خپر کړو په داسې لوی تیراژ چې هر ځای ته ورسولی شو.
او ان صاحب مخکې په دې خبرې وکړې چې شعر خلګو کې څنګه ټولنیز بدلون راوستلای شي. ځینې شعر په هان وای چې د شعر کار یوازې دا ده چې په خلګو کې د ژوند په اړه د ښکلا یا د جمال احساسات پیدا کړي او پاغو کې یو پوسټوالي او نرموالي په خلګو کې پیدا کړي. او د ټولنیز علوم په هان وای چې شعر چې دی هغه له شعر د توکو نه د پکار چې شعر دی په ټولنه کې ټولنیز بدلون راولي. تاسو مخکې وویل چې شاعران باید دا کار هم وکړي، نو څه فکر کوئ چې آیا شعر په ټولنه کې بدلون راوستلی شي؟
یو خو که د شعر ته د سړی د ارت او هنر له زاویې نه ګوري، د نګه هنر له زاویې نه، نو دا خبره واقعیت دی چې شعر د پیغامونو د بارولو وسیله نه ده چې ته د ډېر زیات پیغامونه بار کړي. دا نه د اعلاناتو دپاره درست دی، نه د سیاسي شعارونو پر مخ وړلی شي، او نه ډېر اجتماعي پیغامونه هغه که ډېر ښه هم وي نه یې شي وړلی، هغه که نصایح وي، هغه که نور شیان وي، نو هغه هنر زیانمنوي، په دې کې هېڅ شک نشته. دا خبره تر ډیره پوری سیم ده که څوک غواړي چې واقعا نګه هنر وپنځي او نګه هنر ته کار وکړي، نو هغه په دې وسنوي حالاتو سترګې پټي او واقعا به د هنري پنځونو د پاره کار کوي. البته ولې نه د وسنوي حالاتو نه تصور او تصویر اخستلی شي. خو مونږ تاسو متاسفانه چې د دې سیوی ټولنې وګړي یو چې موږ ته د دې ټولنې یو سمسمکه او یو بدګون هم راپغاړه دي. موګه په سیاست کې زامې شه د خپل دوستانو ته وایم چې د هنري، فرهنګي، لیکوال، شاعران، ادیبان دوی ته دا چې انتخابات چا وګټل، وټونه چا وګټل، دا ډیره مهمه نه ده. دوی ته مهمه ده چې د خپل ټولنې د بیداری لپاره یو څوک لرل شي، د خپل خلکو د بیداری لپاره یو څوک لرل شي، او کله چې خلک بیدار شو هغه خپل ور کسان هغه په سیاست کې ټاکي، هغه په نورو شبو کې ټاکي. نو د دې وصفه دا ده. ملکه ما چیرته ویل چې موږ د دې ټولنې خلک چې موږ ټولنه کې ډېر زیات کار ته ضرورت دی او موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو، نو شاعرانو دا یو قرباني به زه ورته ووایم چې دوی باید وخت نا وخت ورکړي. هغه هم داسې نه چې ډېر په ابتذال سره یې ولیکي، خو که شاعران او لیکوالان وسوانېږي چې د اوسنیو حالاتو نه د وتلو په خاطر باندې دا دا میډیا ډیره نه د تجربه کړی غوی لام په شیر او شاعرۍ باندې ډیره تړلې دي چې ول دینه د پښتنو ټولنه ده په پښتنو ټولنه کې شیر ډیر رول لري هم دا اوس تاسو کولای شئ په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې په ټوټر کې په دې شیانو کې وګورئ ته کتلی شئ چې یو سړی به یوه خبره کوي اما خبره که په نشر کې څوک یا ګوري نه یا ورسره ناندري وهي یا ورسره بحث کوي یا ورسره جدل کوي کومه خبره ته په شیر باندې وکی د خلکو خوخي کې موضوع فکر کوم چې تر یو حد اغیزم کولای شي نو دا چې یو د ریسک یم چې دا دواړه خبره تایید او مام دا چې شیر اصالت او رسالت دانه دي چې موږ پی ډیر زیات پیغامونه بار کوو دا خپل د اعلاناتو دی وسیلې په توګه د تنکار واخلو خو متاسفانه په پښتنو ټولنه کې چې دمګړې لډیر لوی ناورین سره مخ ته شاعرانو ته پکار دي چې خپل شعرونو لیکنو او نور هنري پنځونو کې وخت نا وخت خپل ټولنې د قدر داسې تصویر کې چې هغه کې د حل لار او د خپل ټولنې سره د روښنايي په توګه په مزل کې مرسته وکړي دوی دا به زه درکم درته مثلا په کوزه پښتونخوا کې دغه دی اباسین صاحب یو شعر ته یقین وکړه چې مخکې د دې نه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شي ما چې په دې د اباسین صاحب شعر اوریدو چې هغه په سواد کې ویلی وو چې تاسو احتجاج وکړو نه نو دغه شعرونه د حالاتو سره د حالاتو په ترجمانۍ کې او د خلکو په خلو د سو کولو کې د خپل حقونو په غوښتلو کې د خپل ارمانونو په دپاره په غږ اوچتولو کې ډېر رول لرلی شي او زه فکر کوم چې باید موږ داسې بیلګې ولرو ډېرې
نو ان صاحب د غزل محفل دی که یو غزل راواوروئ
ولې نه په سترګو زه به درته غزل واورم ما سره خو داسې تیار غزلونه نشته زه دغلته ګورم که د کتابونو کې یو شی په مخه راشي
نو نوې غزلې دې لکه چې نه دې لیکلې
پیدا که کله وخت
ارشاد
دا د لیکوالو په نوم دی دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی نو هم دومره د تیارو موریدان ډیر دی ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي د خاموش جنازو ملیان ډیر دی د دې خار په دروازو لیکل پکار دی د دې خار په دروازو لیکل پکار دی پام کوي ودان نه د لیوان ډیر دی ملنګان نشتا کمه د لیوانتوب دی ملنګان نشتا کمه د لیوانتوب دی د پاچا د تخت شریک دا د پاچا نه چې تخت غواړي کسان ډیر دی اند چې مات شین وس خپل ځان ته ناشتي وخت تیر شو چې ویلي یاران ډیر دي
ډیر ښه ان صاحب اوس به پر د شعر پر سبک یا پر اسلوب لږ خبرې وکړو ستاسو په شاعرۍ کې مې ډیر دا ستوري لیدلې دي چې هغه کلیوالي ژوند سره تړلې فرزن 1000 او ټپا او کلی او چناو بنګ خمار د کلمات نور هم زیات چې هغه کلیوالي ژوند سره تړلې دي پښتون مې داده چې یو شاعر د یو شاعر سبک چې جوړیږي کله چې پاغه کې داغه شعوري حصہ شامل وي چې هغه غواړي چې ځانګړي کلمات په خپل شعر کې وکاروي او ورسته هغه د شعر په سبک بدل شي ستاسو د شعر سبک ته ګورم آیا دغه مو شعوري ټاکلې کنا تاسو چې کله په وطن کې اوسېدل اس د ماغه کلیوالي چاپیریال اغیز وو
تصادف من ماته شاعری داسې وخت کې په کوټه راغله چې زه په کلی کې وم او هغه دوه برخو کې یو په کوچنیوالي کې د کوزي پښتونخوا د انګو په کلیوالي سیمه کې اوسېدلم چې هغه ډیره یو خلک کلیوالي سیمه و د خلکو ډیره دی پښتني کلیوالي ژوند وو او بیا ورسته چې بیرته دی مهاجرت ورته وای کډوالی یا بيزای کیدل ورته وای لاغینه چې ستانه شو افغانستان ته نو دې مونږ خپل کلی ته لاړو خپل پلرني کلی ته اغم کلیوالی سیمه او کلیوالی وطن نو ما پام دغه دوه سیمو کې شاعری او مندله پام دغه سیمو کې سندرو او موسیقي او شعر د شیانو سره د مال اخ پیدا شو چې لاغې دلې په شعر کې کار وکړ نو د ما په شعر کې د کلیوالی تصویرونو دغه د سبب او علت دا د چې په سیمه دا سیمه کې اومه چې تلیر زیات کلیوالی تصویرونه و بل ما غوښتل چې دا شیان په دې شعر ته په شعوري توګه مې دا هڅه کوله چې راولم چې هغه ما ته عیني لږ تر لږه زه یې درک کړلی شم یعنی عیني تصویرونه یې دغسې ذهني تصویرونه زه خپله یعنی په شاعرۍ کې خوند کوي د نورو مې لوستي خو ما ته خپله نه و محسوس چې زه داسې تصویرونه په خپله شاعرۍ کې وکاروم چې لږ تر لږه زه یې خپله نه شم محسوسولی یا لږ تر لږه زه یې خپله نه شم په ذهن کې تصویرولی یا ما لیدلی سره نه یي یا یو شی داسې ته یادوم چې زور سره هېڅ په مخ شوی نه یم نو د هغې تصور کول او هنر کول راته د هغې نه دا ښه وه چې هغه څه چې زه ورسره په روزمره ژوند کې مخ یم د هغې په تصویرولو او د هغې په هنري کولو کار وکړم.
ان څه د زموږ د ادبیاتو پوهانو خو زموږ د ادبیاتو دورې په مختلفو پړاوونو سره ویشلې دي. زما پوښتنه دا ده چې کله دغه ټولنیزې رسنۍ پیل شوې دي د ټولنیزو رسنیو چې کومه زمانه ده چې لر او بر پښتانه سره وتړل چې هم د ژوند د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خیالات سره تبادله کوي او هم شاعرانو یو بل سره وپیژندل هر ورځ د یو بل شاعري لولي. زما پوښتنه دا ده چې آیا موږ د ټولنیزو رسنیو چې کومه زمانه ده په دې کې چې کومه شاعري کیږي او دغه نوي ځوانان یو څه نوی شاعر کوي دې ته موږ یو نوی شعر دوره ویلای شو که څنګه؟
ولې نه اصلا د مونږ زه خو دغه هغه د مسلکي پلوه چې څوک پیغږیږي ښایي د ادبیاتو یو استاد پېښې خبرې وکړلی شي خو زه خپل هغه برداشت درته وایم. زما برداشت دا دی چې اصلا تر دې مخکې د کوزي او برې پښتونخوا د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ ادبي راکړه ورکړه هغه وخت پخانه وه خو په هغه کچ باندې نه دغه دی مهاجرتونو دی فایل سره دا ادبی راکړه ورکړه زیاته شوه کله چې په کوټه پیښور او د سیمو ته افغان لیکوال راکړه شول دوی له ځایي لیکوالو فرهنګیانو سره په شریکو بندارونو وغونډو کې برخې لرلې دي هغوی له آثارو نه متاثره شول ځایي لیکوال او شاعران دي دوی نه متاثره شول او که پام مې په دغه دوره کې هم په دې د افغانستان په شعر کې البته یو نوی باب راغی دغه دی کاروان صاحب شاعری را شروع شو د پسرلی صاحب په شاعری کې یو نوی رنگ
منګور
ورکړ. ساک ننګیال شاعری راغله نو دغه سیمون یو 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 رنگ را شروع شو دا غي نو ورسته په کوټه کې په ماغه وخت کې درویش صاحب چې ډیر لوی شاعر دی ډیر وزلی د پاغي وختونو کې چې د په شاعرۍ کې هم کتا صورتو وګورې دي کوزي او بری پښتونخوا دواړو یو ډول
امتزاج
کلتور او امتزاج سره پکې ګډ کړي دي. نو دما دا البته دما خپل برداشت دی چې دا د هغه وخت د فرهنګي راکړي خدا په ډیره کمه پیمانه ولا کتا څو چې وایي د مجلو اخبارونو ورو ورو غونډو په کچه د لیکوال شاعران سره یو بل سره کې نه خپل او سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ چې راغلي دا نه یوازې د ادب لپاره یو لوی لوی انقلاب و بلکې په هره برخه کې چې خلک کار کوي د هغوی دپاره دا یو کاملا لوی بدلون و چې زیاترو دغه بدلون په اصطلاح څه چې ورسره چلند په کار ووی نه شو کړلی ورسره سیاستوالو دپاره هم په منطقه کې بدلون شو ادیبانو دپاره هم لوی بدلون شو دوی فکرونه نږدې کړل دوی خیالونه نږدې کړل دوی نظریات نږدې کړل په اسانۍ یې شریک کړل. د ما یادېږي چې وخت مونږ یو شعر چاپ کړ یو مجلې ته به مو واستو بیا به درې میاشتې منتظر وو خو تاسو هم شاید یې درې میاشتې به بیا دې ته منتظر وو چې هغه شعر خپور شي بیا به هغه مجله په 1500 تیراش کې خپریده یو 400 به خلکو ته ورسېده هغه سل به په دې کتابخانو کې زړه شوله.
بالکل دا نو له هیلې او له پلوشې مجلې داسې ډېرې خاطرې لرو.
او د هیلې او د پلوشې مجلې زمانه چې وي نو یوې مجلې به چې ډېره توره به دې وکړه او په ډېر ښه به دې تاشویر ورسېده یا یو لیکنه به دې ورسېده زر کسانو به ښایي ولوستلی شو.
مننه.
تاسو په یو کلیک سره زرګونو او میلیونونو کسانو ته رسولی شو.
بالکل.
نو ولې نه دا یو نوی دور دی د پښتو ادب کې او ډېر نوي څېرې پکې رامخې ته شوي او په نوي رنګ او نوو تصویرونو او نوو خیالونو سره.
اردو شمالي وزیرستان ته ایوب وزیر د غزل محفل ته راغلی دی. په خیر وعلیکم السلام. ایوب صاحب غږ دې ډېر سوکار دی که لږ د ټلیفون دې غوږ ته نږدې ونیسې نو کېدای شي غږ دې سم شي. اوس سم شو.
غفلت له خوب رفاس ای سازرمیانو پښتنو له هر خنډ نه میازی اوسی.
ایوب صاحب غږ می اوري؟ فکر کوم دا ایوب صاحب د ټلیفون کرښه پرې سوه. کوټې ته ورځو. شفیق العالم مازوریار صاحب را سره دی. مازوریار صاحب په خیر راغلی.
جوړ اوسې تا ته او ان ته سلامونه وایم او له ان څخه به یو دوې پوښتنې وکړم تر شیر به تېر شم.
څنګه دې خوښ یې مازوریار صاحب؟
مننه. کور دې ودان. دغسې ځوانان چې ادب پوه وي دا کله کله موږ له په دغه راځي نو باید چې دوی له موقع ورکړو. پوښتنه مې دا ده چې جرنلیزم او ادبیات او سیاسیات دا په بنیادی توګه موږ یو مضمون بللی سو کې نه سو بللی؟ یو سوال مې دی. او دویم خبره دا ده چې په دغه کې دغه یو دغه مسله را پیښه ده موږ ته چې بعضې وخت دغه ادیبان دا وایي چې ادب باید له سیاسته پاک وي. او زما په خپله دا اندي زه په خپله دا نظر لرم چې ادب او سیاست یو بل لازم او ملزوم وي، خو ادب یې باید نه وي تابع، سیاست یې باید تابع وي. نو په دې لړ کې که دوی خپل نظر راته راکړي
ډېره مننه. مازوریار
خوشحاله اوس.
ان صاحب د مازوریار صاحب پوښتنې مو واخیستې؟
بلې بلې.
مهرباني وکړئ بس اوریدونکو بل نصر راست.
نو دی مازوریار صاحب پوښتنې خو ډېرې تر ډېره مسلکي پوښتنې دي. زه متاسفانه چې دې برخه کې مسلکي نظر نشم وړاندې کولی ځکه چې دا نشم ویلی په مسلکي لحاظ باندې چې واقعا د یو څوک هغه مرجع وي چې دا ووایي چې دا ادب ژورنالیزم او سیاست دا سره تللي که نه دي. او زما خپل برداشت البته زه په دې خپرونه کښې وایم، او زما برداشت دا دی چې نه تللي سره نه دي. البته موږ ژورنالیزم، رسنۍ، ادبیات دا په کلتوري یا فرهنګي برخه کې کلچر چې ورته وایي دې کښې راوستلی شو. سیاست متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کښې ډېر عجیب و غریب برداشت نه کېږي. یو خو هغه پارلماني سیاستونه دي چې په نړۍ کښې کېږي، نو په هغې کښې واقعا چې د ادب لپاره ځای نه شته. مثلا که اوس په پارلمان ته یو وکیل کاندید دی د یو هېواد او ته د هغه په ګټه باندې شعر وایې چې دا وکیل دې بریالی شي او دا ډېر ښه وکیل دی او دا، نو دا واقعا چې هنر نه دی، دا شعر نه دی، دا آرت نه دی. خو که موږ سیاست ته له مجموعي له یو اوږده نظر نه وګورو، په ځانګړې توګه زموږ په ټولنو کښې چې سیاست کوم رنګ خپل کړی دی، زموږ په ټولنو کښې سیاست زموږ د ټولنې د ژغورنې په یوې مسلې بدل شوی دی. او زموږ زیاتره برداشت دا دی چې سیاست یعنې د ټولنې ژغورل، یعنې زموږ د پښتنو ژغورل له دغه اوسنیو کړم نه. ولې نه که د داسې لویو ارماني سیاستونو لپاره ادب وکارول شي او شعر وکارول شي، دا بهترین کارونه ده د پښتو شعر. او دا د پښتو شعر په تاریخ کښې داسې شوي هم دي، په دې موږ چې څومره لوی شاعران لرو، څومره لوی خلک لرو، هغوی د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو د حقونو دپاره غږ پورته کړی دی او وخت په وخت یې د خپلو خلکو د ژغورنې ناره بدرګه کړې ده. نو دا کار په دې ته که سیاست ووایو او دا د سیاسي کړنو سره شریک کړلی شو، نو بیا ولې نه شعر ورسره مرسته کولی شي. خو لکه هغه په ټیپیک سیاستونه چې دي په پرمختللو یا ارامو او سوکاله ټولنو کښې چې هغه واقعا سیاست دی، پارلماني سیاستونه یا نور، په هغې کښې شعر او هنر ته ځای نه شته. شعر او هنر کاملا له هغې نه یو جلا شی دی. دا ډېر یو لطیف او ملاره ده او دا یوازې
یو هنر دی او په بیا په پارلماني سیاستونو کې ډېر داسې مسایل شته چې له شعر سره اړخ نه لري.
فکر کوم دواړه پوښتنې د مازوریار صاحب جواب شوې. ان صاحب په دې ورځو کې چې که څه هم پښتانه خو له لزګونو کلونو راهیسې په دې تمه دي چې په وطن کې امن او سوله راسي، خو په دې وروستیو کې چې سولې ته یو څه تمه پیدا شوې ده، اورېدونکو د اجمل ان صاحب یو لنډکی شعر به سره واورو چې سولې ته یې لیکلی دی. د امن په اړه دغه شعر سره اورو او بیا بېرته راګرځو.
امن بکل رازی کله چیز دکلو پتیاره کی چراغ څنګه بلکو، کله چیز دکلو لیوی چینینا دواړه پلپ او به څنګه وڅکو، او پنیم جام د وبو دوتګی خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوشو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوشو د روان اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هیر کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خندا سه هیر کړو، کله چې تاسو غواړئ زه درته هم غواړم، کله چې ته ویاړې زه در سره هم ویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا راځي.
ګرانو اوریدونکو، د غزل محفل خبرونه لا دوام لري، او نن مو میلمه ښاغلی اجمل اندی ان صاحب. درته دې ته راځم چې مخکې مو وویل چې په تیرو شاوخوا څلویښتو کلونو کې چې کوم ادبیات خصوصا شاعري تخلیق شوې ده، په دې کې د شعر اړخ یو څه کمزوری او نظمونه یا ناظمان زیات دي پکې او شاعران پکې کم دي، او په اوسني وخت کې که وګورو ما په تیرو خپرونو کې هم ویلي دي چې که د ټول لر او بر پښتانه وطن شاعران شمیر کو نو کېدای شي شمیر یې تر دیرشو زرو واوړي. نو په یوه ټولنه کې ښایي په یوه قوم کې دا بیخي زیات شاعران وي، خو څه فکر کوئ چې آیا ښه شاعران پکې څومره دي، او ولې دا دومره زیات شاعران چې شاعري کوي دا د ښه شعر لیکلو چل ولې نه ورځي؟ یعنی دوی تر اوسه پورې دا زده کړې نه ده چې شعر څه ته وایي او نظم څه ته وایي. نظم په دې کې هغه قافیه وال نظم مقصد نه دی چې یوازې یعنی قافیه بندي پکې سوي.
میاخل صاحب دلته دوه خبرې لرم. یوه خبره خو دا ده چې په عموما د شعر لیکلو هڅه یا په شعر باندې تبعیض مې کول د ما فکر دا دی یار عام وګړي یو حق جوړي یا ورڅوک باید د دې ځوک نه برخمن وي، سړی باید یا د بل شعر واوري یا خپله کله کله هڅه وکړي. ما لیدلی دي په دې لویدیځ کې دلته په ښوونځیو کې زده کوونکي تشویقوي چې وخت نا وخت شعرونه ولیکي. دا د زده کوونکو د فکري ودې سره مرسته کوي، دا همدارنګه د دوی د خیال او تصور ځواک پیاوړی کوي. دا د موضوع کاملا یو اړخ دی، یعنې موږ کله کله په دې باندې ډېر خفه کېږو چې ولې ډېر شاعران لرو. زه فکر کوم چې دا د تشویش وړ مسله نه ده، بلکې همدغه موږ باید په مکتبونو کې، په لیسو کې، په کالجونو کې، په سکولونو کې د شعر لیکل وهڅو، په شعر باندې بحثونه وهڅو. ضرور نه ده چې د ټولو د موږ توقع ولرو چې د دوی نه دي مثلا د سایل صاحب او درویش صاحب باندې څوک راووځي. هغسې کسان ښایي په کلونو کې، په لسیزو کې، په پلړیو کې یو نیم پیدا کېږي، خو دا ښه ده چې موږ د ځوانانو د ذهني ودې لپاره. ماته چې یو شعر جوت شوی دی په افغانستان کې دمګلی، تاسو زیاتره منور ځوانان چې ګوري هغوی چې لوړې زده کړې کړي دي، دوی زیاتره یو وخت کې موږ او تاسو د دې ادبي بندارونو ملګري وو. دوی ښه شعر ونه شول کړی، دوی ښه شاعران نه شول، خو دوی لږ تر لږه د دغه ادبي بندارونو له لارې د خپل فکر او خیال یو ځواک تر لاسه کوي په نورو برخو کې خپل فکر او خیال وازمو یو یعنی د رڼا او د یو ډول پرمختګ دروازه ورته خلاصه شو د یو ډول معرفت دروازه ورته خلاصه شو په خاني مدرسو او په دیني کتابونو کې هم کله چې د دیني کتابونه یو برخه پوری په مسائل د فقه او تفسیر او داخله سیدل بیا د دیني عالمانو بیرته ادب تر اخلو نو فارسی ادب به لسته نو دا ادبیات یو علم دی یو پوها دا د شیرو شاعرۍ سره کې خلکو سروکاری دا ډیره خبره ده دا د تکونکو لپاره ماسلانو لپاره ځوانانو لپاره هم د فکری ودې سبب کیږي هم یو ښه تفریح ورته کېدلی شي او پنت نه اخیستلی شي دا یو اړخ دویم اړخ یې د مسلکي شاعرۍ دی یا د داسې شاعرۍ دی چې موږ ترې تمه ولرو او موږ یې په نړیوال سټیج باندې د خپل هنر په اساسه او د خپل هنر په هغه ټول کې حساب کړلی شو له نورو ژبو سره یې مقایسه کړلی شو نو نه پوهېږم چې دا به څومره رښتیا وي خو د حمزه بابا ته یوه خبره منسوبه ده ویل چې حمزه بابا یو وخت ویل چاته ویلي وو چې دا شاعران داسې دي لکه د پشکال مچان په دې اوړي کې ډېر زیاتې خوشمي ته یو نیم پاتې کېږي نو دا واقعیت موږ تاسو ګورو چې شاعران ډېر زیات دي او هغه شاعران چې واقعا خپل فکر لري واقعا غواړي ځان وروسي واقعا غواړي په شاعرۍ باندې کار وکړي لکه مخکې چې ما وویل شاعرۍ ته د موږ زیاتره خلک داسې دي الهام په توګه ګوري مثلا یو سړی یو ځوان داشي چې څو ورځې یې چېرته عاشق شي یا چېرته کوم امتحان کې ناکام شي یا یو کوم بلې داسې د ستونزې سره مخ شي چې د ده احساسات وننګوي د دغه ایموشن وننګوي بس دې شاعرۍ ته مخ کی او بیا فکر کوي چې په دغه الهام راځي او فرښتې به راځي او ملایکې به ورته راشي او یا د ملنګان ورته راشي بس نه ده شعر خواري غواړي شعر ریاضت غواړي شعر لکه دی تخلیق خوند دی او تحقیق خوند دی پرله پسې کار غواړي فکرونه به ځان سره راټولوي هغه به لیکي بیا به په چوکاټ باندې سوچ کوي چې دا فکر زه په غزل کې ښځه ولای شم په نظم کې ښځه ولای شم نو دغه سي مهنت غواړي متاسفانه چې زموږ په اوسني ادبیاتو کې دغه ځوانان ډېر زیات کار کوي ډېر زیات په شعرونو باندې وخت لګوي خو دوی یو هم شعر ته د کار په سترګه نه ګوري دوی هغه تفریح ورته کېدلی شي د دوی فکري ودې سره به مرسته کولی شي خو د مسلکي شاعرۍ او د داسې یوې شاعرۍ دپاره چې هنر وپنځوي دوی ته به نور کار کول پکار وي نور ریاضت کول پکار
وي انصاب ستاسو پر منظومو ژباړو مې غوښتل چې لږ تفصیلي خبرې وکړو خو وخت کم دی تاسې منظومې ژباړې هم کړې دي چې یو ټولګه د سند په پرخه کې چاپ شوې ده ځینې انګریزي مهم ځینې شعرونه منظوم را ژباړلې دي که په لنډه توګه د منظومې ژباړې پر ارزښت خبر را ته وکړې او آیا شیر واقعا هم ژباړل کېدای شي
دا غوړې مې پوښتنه به دی اول جواب کوم واقعا د شیر ژباړل ممکنه ده ځکه چې موږ په ژبه کې ډېرې باریکۍ لرو شیر د څه شی دی چې فکر په الفاظو بیانې یا الفاظو سره یو ډول لوبې کول دي او الفاظ او اصطلاحات متاسفانه په ژبه کې فرق کوي یو لفظ په ژبه کې یو معنی لري په بل لفظ باندې ټینګار په بل ژبه کې بل معنی لري نو ته په بشپړه توګه ما چې څومره کوشش کړی څومره تجربه مې چې دې ترجمه په برخه کې ده ما ته معلومه ده چې نه توانی ګوډ یو بل شاعر دی بل ژبه دی شاعر فکر په بشپړه امانتداري یو دی هغه په پوره هغه دی ټول نزاکتونو په خیال ساتلو سره راوښپاره خو بیا هم ولې هڅه کېدلی شي د دې لپاره چې د موږ د ځوانانو هغه خصوصا چې په نورو ژبو نه پوهېږي د نورو ژبو د شعر رنګ او خوند هیڅ کې وګوري نو د هغوی لپاره داسې هڅه کېدلی شي که بشپړم نه وي نا بشپړم وي
انصاب که مو خبرې سره رالنډې کوي او د شعر د منظومې ژباړې ارزښت که په لنډه توګه را تشریح کوي بس بیا به نو خدای په امانۍ سره اخلو
د منظومې ژباړې ارزښت په دې دی چې کېدلی شي چې موږ د نورو ټولنو له کلتورونو او د نورو ټولنو د هنري رنګ سره بلد شو دی مثلا که ته یو اردو شعر راوژباړې او په ننګرهار کې یو سړی ولولي نو هغه د اردو ژبې د کلتور او آرټ څکه په جلال آباد کې کولی شي او خوږه احساسو
ډیره مننه اجمل انصاب ډیره پوښتنې او ډیره خبرې مې لا په زړه کې پاتې بیا به خبرې سره کوو ډیره مننه چې د غزل محفل ته راغلست
مننه له تاسو نه د تاسو له ټولو اوریدونکو نه تاسو له ټولو سره نه او همدارنګه تاسو ټولو همکارانو نه کور مو ودان سلامت
د غزل محفل خبرونه هم دومره و ما بارکوال میخیل او د خبرونه پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړي هر چیرې چې تاسو فروغ جوړ او خوشاله اوسئ شپه مو نیکمرغه
دا وایس